السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پروند جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې موخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو پر روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترانګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتې پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتو سوله ساتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوټي کې په دې پیشه کې د دوی د څار برج وشتل شوی او دوه سوله ساتي ټپیان شوي دي.
زموږ ژغله ازادي رادیو اوري.
د روانې خبرونې په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خانجان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې. د پخوا په شانته ما شانتي جګه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د راتشګیو په ناغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څوش پیدا سو وای انجلې پیدا سو اوبه شروع سو وای انجلې پیدا سو انجلې نو د دې نه شروع ست اخره ورځې پورې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوی چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرېږدي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبه په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراس وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهي د بربادی سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوې دي، په زرګونو یې خلک ورکتای. ماندې بے وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه وو، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه وو، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه وو.
د نننی جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغون کې حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلی چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پښتون ریاست خپل تر وسه پوری په مکمله توګه هڅه وکړي چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤول یا کوارډینیټرز ونی ول د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم 15 کلن ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل او د هر ډیسټریکټ څخه به په سونو تعداد کې مشران راوستل د جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونی ول چې دغه ډیټا هم رانه او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې تراون رسیدي. به د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونی بریډ وکړي چې دا جرګه ناکامه کی. خو بیا هم پاغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او در پښتني ارادو هیڅ د سیو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستر جرګه به پر د خیبر په خاور باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پښتون ریاست په تیرو لس ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سو، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډیر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان ورسې. انټرنیټ بند کړو، نور چې څه مشکلات و هغه ټول جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرزي کو ور لاس بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټول اراده دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کی او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې و دې ته نسره. دا ټول هڅه د دې د پاره وي. پاکستان نه غواړي چې په 15 کلو کې چې کوم ظلمونه کړی دی هغه ونړې ته ښکارا کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به 15 کاله د کیسه خوانې سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهید پوري، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سي وي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پوری موږ به په دا جرګه کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته وښکاره کړو. هم په وطن کې هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته وښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه موږ څنګه ځان خلاصولی سو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کدي په دونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی، بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبې منلې نه وي.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان سوداګر هغه راپورونه ردوي چې ګنې په گاونډي پاکستان کې د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه معاف شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي پرون هم افغان سوداګرو د سبزیو او میوو لپاره لوړه ګمرکي تعرفه ورکړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د یو پاکستاني چارواکي په قول ویلي و چې په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځانګړي توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو باندې ګمرکي تعرفه صفر شوې ده. د سشکال د سرطان په میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا سشکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د سوداګری او ګمرکي تعرفو په برخه کې پرتیستونځي حل سوي نه دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کېدو خبرونه ورکول سوي، خو افغان لوري نه مني. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون په هرات کې د پاکستان سرقونسل او د پاکستان د تجارتي اتشي کوثر علي زاهد په وینا راپور ورکړی چې زاهد د هرات لپاره د طالبانو لوالي شیخ مولانا اسلام جار سره په کتنه کې ویلي، په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځنګړی توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو پر وارداتو ګمرکي تعرفه صفر سوې ده. په خبر کې ویل سوي چې د هرات لپاره د طالبانو والی پاکستان کې د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې د صفر کېدو هرکلی کړی او دغه کړنې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو مافیدل ناسم خبر دی.
په پاکستان کې زمونږ پر میوه باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې، د پخوا په شان تماغه شانتي جگہ ده، ټیکسونه جگ دي، صوبائی ټیکس هم ته اخلي او تعرفه ډیره جگہ ده. تنها دومره ده چې د افغانستان او د پاکستان د وزارت تجارت ترمن درې میاشتې مخکې تقریبا په دې توافق شوی ده چې یو دو لس قلمه د افغانستان او شپږ قلمه د پاکستان په دې باندې باید تعرفه صفر شي، مګر تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. دا اوس چې زه تاسو خبرې کوم هماغه پخوانی سیستم جریان لري.
په تیره چونګاش میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. خانجان الکوزی هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه ګمرکی تعرفي 15 برابر زیاتې سوي دي. د تازه میوو یو سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته ویلي پخوا پر یو ټن زردالو 14,000 پاکستانی کلدارې تعرفه وزه کېدله، خو اوس د اندازه نږدې 350,000 کلدارو ته لوړه سوې ده. د افغانستان د تازه میوو بل سوداګر محمد یمین حمیدی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی پرون هم لوړې ګمرکی تعرفې ورکړي.
وروره دغه وازه نن دلته خوره شوې ده، ځینې ګروپونو کې راغلي دي، خو دا دروغ ده. زه چې کوم ځای پورې تلاله ما د تورخم کې اطلاع واغسله او پاکستان نه اطلاع واغسله، دا خبره دروغ ده او دا امکانات دي خبرې نشته دي چې تعرفه صبر کی.
افغانستان د پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې نور ستونزې هم لري چې هغه وخت نا وخت افغانستان د مالونو پر مخ د تورخم او نورو دروازو تړل کېدل دي. نږدې هر کال د میوو په موسم کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر مخ دغه دروازې تړل کېږي چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. په وروستوي کې پر دغو دروازو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاټ سند لازمي ګڼل سوی دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند د ټاکلي اندازې پیسو په بدل کې تمدید کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211245. شمېره بیا وایم 00422211245.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ل خپل هیواد د حقوق افغانانو د ستنولو خبر ورکړ چې په جرمونو کې لاس لري. هغه تازه د جرمنی پارلمان یوې غونډې ته وویل د حقوق افغان کډوالو په لیست کار کوي چې په جرمونو کې لاس لري. د پریکړې ځینې هغه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو جرمنی ته تللي اندېښمن کړي او د دې سبب شوی چې هغه زرګونه افغانان چې په قانوني توګه له جرمني د پناه غوښتنه کړي او د مهال په گاونډیو هیوادونو کې میشتي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو سنولو ته دوام ورکړي چې په خبره په جرمني کې په جرمونو ښکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونو د هغو افغان کډوالو په نوي لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړی دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک خارج کابل ته ولېږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او دا چې جرمني دولت به مونږ ته قبولي راکړي یا به مونږ دې ځای وباسي په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه د کوم وضعیت چې مخ ته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو یې ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی.
نزدیک به 3 سال میشود که پرونده
نگری 3 کاله کیږي چې په جرمنی کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه ورسته پیښې چې وشوي او افغانان پکې ښکیل وو سموک پر کیسونو یې بد اغیز وکړ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همداشان له خپل هیواد د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده.
له بل خوا د اروپای ټولنې چارواکو پرون د بیاستاد کډوالو او رد شویو پناهغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کیږي چې اروپایي ټولنې د پناهغښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د اروپای ټولنې د مشرانو د پرونی غونډې په اجنډا کې د بیا اسناد کډوالو او رات سویو پناغښتونکو د اخراج د زیاتولو د لارو چارو موندل، همدارنګه له اروپای ټولنې بهر د راستنېدو د ځنګړو مرکزونو د جوړولو لانجمن پلانونه شامل و. د اروپا په څو هیوادونو کې د شیاړخو افراطیانو بریا د دې سبب سوی چې د کډوالۍ مسأله د اروپایي ټولنې د کاري اجنډا سرته راسي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د کورونیو چارو وزیرانو په داسې حال کې دا غونډه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشران د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په لوکزمبورګ کې بیا سره جرګه کیږي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې د کورونیو چارو نوي وزیر برونو رتایلو پرونی غونډې ته د رسیدو پر مهال وویل چې هیڅ یو حل لاره باید مخکې له مخکې رد نه سي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناهغوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د اروپایي ټولنې د پناهغوښتنې په پالیسیو کې د بدلونونو بسته چې د 2026 میلادي کال په جون میاشت کې به عملي کېږي، د سرحدونو طرزالعملونه به سخت کړي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ او پناهغوښتنې د چارو پو یونس محمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنې ته د کډوالو د ننوتلو مخنیوی په دې ټولنې کې نن سبا یوه جدي مسأله ده.
اتحادیه اروپا مسایل موجوده ته بسیار جدي گرفتن.
اروپایی ټولنې د کډوالۍ مسله ډیره جدي نیولې او له دوو لارو دا کار کوي. یو دا چې هڅه کوي کډوال له دې ټولنې وباسي، بل د سرحدونو په تړلو سره. په هر صورت لکه څنګه چې په جرمني کې ټاکنې نږدې دي، د دې لپاره قوانین اعلانوي او شای ځینې خلک د درېمو هیوادونو له لارې وباسي. مګر په اروپا کې د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لپاره هیڅ کوم میکانیزم د تطبیق وړ نه دی، خو قوانین به پلي کیږي چې د پلو د تړلو سبب کیږي.
په بروکسل کې د بروګل چړنیز مرکز یو تحلیل کوونکی جیکوب کرکګارد د فرانسې خبری اژانس ته وویل ځینې فشارونه شته چې د بې اسناد کډوالو او رد سویو پناهغوښتونکو اخراج ګړندی سي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیرو له مخې تیر کال له هغو 1500 کسانو څخه چې له اروپایي ټولنې د شړلو امر سوی وو، له 40% څخه لږ یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستنه کړی سوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال اروپا ته په ور روانو پناهغوښتونکو کې تر ډیره د سوریې، مالی او افغانستان وګړي شامل دي. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ګاونډیو او غربي هیوادونو ته د افغانانو کډوالۍ زیاته سوې ده.
له خبرونو ور اخوا لا هم ځینی کورنۍ د لور په پرتله د زوی په زوکړه زیات خوشاله وي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیره بیا د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې د زوی پر زیږیدو د لور پرتله د کورنۍ خوشحالي ډیره وي. یو شمیر کورنۍ زوی د کورنۍ نوم ساتونکی بولي او برعکس لور بیا ډیری وختونه د کمزوری او اقتصادي بار په توګه بلل کیږي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
دا خو زما په لاس کې نه ده، سیما زوی نهستم، دا خو د الله تعالی کارونه دي. نه ما په لورانو ته سمې جامې راوړي، نه ما په لورانو باندې مکتب وایي.
د زابل د شاري صفا اوسیدونکي د پنځو لونو یو مور وژما وایي میړه او د کورنۍ نور غړي ورڅخه ناراضه دي او تل یې ملامتوي چې ولې زوی نه دی زیږولی. وژما وایي کورنۍ ورسره داسې چلند کوي لکه دا هر څه چې د دې په اختیار کې وي. هغه وایي هر ورځ د خاوند د ګواښونو او فشارونو سره مخ ده، ورته ویل کیږي چې کورنۍ بې وارثه پاتې کیږي.
د خدای تعالی کارونه دي، الله سمته زوی نه راکوي. نو دا خو کوم زما په لاس کې نه ده زوی پیدا کوم. نه مې خپل میړه پریدي، نه مې خپل خواخي پریدي، نه اندرور، نه په کول کې برڅوک، هیڅوک مې نه پریدي. راته وایي ستو خالي لورانه زیږوي، بس وایي ولې تا زوی نسته. کله راته وایي زه بل واده کوم، کله راته وایي زه تا پرېږدم، کله مې ووهي، کله خو به داسې خبرې راته وکړي سیاتي بېخي یو مخلزوم د بېزاره سمه.
یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نه زیږول د ښځې ستونزه ګڼي، چې دا باور هم په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. نسایي او ولادي ډاکټره نجم السما وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزونو کې کیږي، نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرې د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک به راوړي، او که چیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخي په افغانستان کې ناوړه دودونه به سیوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي ل بنسټیزو لاملونو بلل سوي. دا یوازې د وژمې کیسه نه ده، په افغانستان کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د لور په پرتله د زوی زیږول د کورنۍ د عزت او نسل د دوام لپاره اړین ګڼل کیږي. په دغه کورنۍ کې د زوی په پرتله د لور کم ارزښت ګڼل نه یوازې دا چې ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کوي، بلکې د دې سبب هم کیږي چې نجونې له لومړنیو حقونو لکه زده کړو بې برخې سي. ډیری کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه لیږي، او که یې ولیږي نو په کم عمر کې زده کړې پای ته رسوي. د کندهار اوسیدونکی پروین وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي باور لري چې د نجونو لپاره تعلیم مهم نه دی او یوازې زامن باید زده کړې وکړي.
چې کله پیدا سي وای څو شپې داس وای انجلۍ پیدا سو، بس شروع سو وای انجلۍ پیدا سو، د انجلۍ نو دیدنی شروع سي تر اخره ورځې پورې، درس خونه پوای، سبق خونه پوای، وښه زده بل د کور نو ښه ځښنه ولې، او کزي پیدا سو پر دې خونو ډولونه دی، او شادیانې جوړې وي، خلک پراټولې وي، سبقان پوای، مکتب ته استې وي، دا نور شورت وای سنټرونه دي چې دغه دغه شانو ته استې وای، دا خونه مخ خپل د کور پراټولې د خونو ماته ګټه وټه کې د نو چیرې پرېږدي چې دی ولاړ سي د پرېږدي او پر د باندې خواري ونه کاشي.
د جنوبي ولایتونو په یو شمېر کلیوالي سیمو کې یو بل توپیر د میراث قوانینو دودي زبانه ده، چې د میراث د ویش دودونه او قوانین معمولا نارینه وو ته ځانګړي دي. انجونی ډیر کم میراث ترلاسه کوي، او که ترلاسه کړي نو د دود او فشار لمخې مجبور کیږي چې د میراث حق خپل وړونو یا نورو نارینه خپلوانو ته پرېږدي. د کندهار وسیدونکي استاد ختیز نوروز وایي داسې قوانین او مقررات باید پلیسي چې د نجونو لپاره د میراث مساوي حقونه تضمین کړي او له تبعیض پرته حق ورکړي.
دا زموږ د ټولنې د هرې کورنۍ یو بد او زهرجن حقیقت دی. چار کورنۍ د دغه زهرجن حقیقت برخمن نه ده. چې کله زموږ اساسو په ټولنه کې مثلا د میراث موضوع راځي، نه یوازې د زده کړې متاثرې دي د ښځینه وو لپاره، بله خبره دا ده چې دلته ښځینه د خپلو حقوقو څخه نه خبرې دي، حتی د دې دپاره مې هیڅ کار نه دی سوی، نه په اطراف کې کار سوی دی، نه په شهري سزادوو کې سوی دی، برخه کې سوی دی.
د بشري حقوقو فعالان وایي په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د لور په پرتله د زوی پر زوکړه خوشحالي یو عام دود ګرځېدلی، او په ډېری کورنۍ کې زوی د کورنۍ د عزت، ویاړ او د ملاتړ په توګه بلل کیږي، په داسې حال کې چې د لور زوکړه ډېری وخت د کمزوري او اقتصادي بار په توګه ګڼل کیږي. دوی په کلتوري، اقتصادي او ټولنیز باورونو ولاړ دا ډول دودیز چلند چې د نجونو ارزښت پکې کم ګڼل کیږي جنسیتي تبعیض بولي. په هالند کې میشته د بشري حقوقو فعال سایران ورزی وای جنسیتي تبعیض د نجونو په ذهن کې د ځان باوري د کموالي سبب کیږي، او دوی احساس کوي چې ارزښت یې نسته او په ټولنه کې د دویمې درجه وګړي ګڼل کیږي. د میرمن نورزی په وینا دا احساس د هغوی پر شخصیتي ودی او راتلونکي اغیز کوي. نوموړي د دې ذهنیت د بدلون لپاره وړاندیز کوي چې په ملي او محلي کچه د نجونو د حقونو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیاوړي سي، ترڅو د کلتوري او مذهبي ارزښتونو پرانا کې د نجونو ارزښت او د هغوی د حقونو اړتیا روښانه سي، او د جنسیتي تبعیض په اړه د ټولنې نظر بدل سي.
شو چې په تعلیمي بنسټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې په درسي نصاب کې د جنسیت، د مساوات او د بشري حقونو په اړه پوهاوی زیات کو، او زده کوونکو ته دا وخیو چې ښځه او نر مساوي حقوق لري. زمونږ رسنۍ، زمونږ آزاد مطبوعات، زمونږ سینما هم په د جنسیتي تبعیض په کمولو کې هم رول لوبولی شي. دوی کولی شي چې مثبت پیغامونه خپاره کړي، او کلیشه‌ای تصورات چې جنسیت منفي نسبتونه ورکوي هغه بدل کړي.
د نارینه ماشومان په پرتله لدی ډول منفی باورونو سره مخامخ جنونی نه یوازې لزده کړو او روغتیا او پرمختګ د فرصتونو څخه محرومیږي، بلکې یو شمیرې د ژوند ترپایه د تاوتریخوالي قرباني وي. د نظر خاوندان د دې ډول ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې پر زده کړو د عامه پوهاوي پر زیاتوالي او د قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ شخله ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لاند خبرونه.